دا مشرډیو پرونه خبرونه کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه مني. وخت د سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د تحریک لبیک مظاهری او احتجاجونه دغه راز د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د افغانستان په اړه مهمه وینا ممکنه دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو او روغتیا او درملنه خبرونه به هم دراوره وو. خو تر هڅه مخکې د سات تازه خبرونه وو. لومبه د مهم خبرونو سره ټکی د تحریک لبیک په احتجاجي درنو مظاهرو کې له پولیسو سره پنختو کې غنو کسانو ته د مرګ جوړې اوریدو راپورونه دي. فربی رسنی راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د 11 سپتمبر پورې وباسي. او د ترکیې د بلوچستان وزارت اعلان کړی چې د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 6 پیل شي. اوس د خبرونو تفصیل. د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر صادق رضوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک په احتجاجي درنو مظاهرو کې له پولیسو سره پنختو کې غنو کسانو ته د مرګ جوبلې اوریدو راپورونه دي. د مشر لډو خبریال وایي چې د پنجاب پولیس چارواکو ویلي چې پرون په لاهور کې د تحریک لبیک له کارکنانو سره یې پنختو کې یو پولیس چارواکی مړ او لږ تر لږه 40 جوبل شوي. پولیس زیاتوي چې بل وګړو کارکنانو ولسی لاریو او سرکاري املاکو ته هم زیان اړولی. بلخوا تحریک لبیک یو ویاند راجا دانش بختیار بیگا مشالډو ته ویل چې نن به یې په دویم ورځ هم مظاهره رواني وي. نوموړي ادا کړي چې له پولیسو سره پنختو کې یې 9 کسان مړ شوي دي. د صادق رضوی د نیولو وروسته د تحریک لبیک غړو او پلویانو د لاهور کراچیو پنډې په شمول د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې مظاهره او احتجاجي پرلتونه پیل کړي. دوی غوښتنه کوي چې د فرانس سفیر دې له پاکستان وویستل شي ځکه چې د دوی په نظر دغه هیواد په چارلي هبډو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو چاپولو د حق دفاع کوي. پروسږ کال په فرانس کې یو 13 کلن چچن توکما کس د ښوونځي او استاد په ټولګي کې ماشومانو ته د بیان ازادۍ د درس پر مهال د اسلام پیغمبر د خاکو خپرولو په تور وجه. د فرانس ولسمشر له هغه وخت راهیسې د پیغمبر د خاکو خپرولو دفاع کړي. غربی رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د 11 سپتمبر پورې وباسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستو په اړه وینا وکړي. د سپینه ماڼۍ ویاندې جین ساکی دغه اعلان خبریالانو ته وروسته له هغه وکړ چې واشنگټن پوسټ، ریسپانډ او رویټرز خبري اجانس خبر ورکړ چې ځینې سرچینې چې نه غواړي نوم یې په ډاګه کړل شي وایي چې بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د شوو ترهګریزو حملو د لم کال تر پوره کېدو پورې وباسي. دغه حمله په 2001 کال کې په 11 سپتمبر شوې وي. له دې پریکړې سره به د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. تمه څرګندېږي چې د امریکا بهرنیو دفاعي چارو وزیران به په 14 اپریل په برسلز کې خپل ناټو متحدانو ته پر دې پریکړه معلومات ورکړي. په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف افغانستان ته ننوتو او د طالبانو رژیم یې له دې کبله ړنګ کړ چې القاعده ته پناه ورکړی وه. په امریکا کې د سپتمبر 11 ترهګریز بریدونه چې پکې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو تر شا یې د القاعده ډلې لاس وو. د هغې موافقې له مخې چې پروس کال د طالبانو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټې مهلت ټاکل شوی وو. دا وخت په افغانستان کې لږ تر لږه 2500 امریکایي ځواکونه دي چې ورته د شاوخوا 10000 ناټو ځواکونو ملاتړ ترلاسه دی. د یو بل خبر لمخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 6 پیل شي. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مې میاشتې تر 4 نیټې دوام وکړي. تر دې مخکې په رسنیو کې ویل شوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر 16 پیل شي، خو طالبانو تېره دوشنبه وویل چې د اپریل پر 16 په غونډه کې دوی ګډون نشي کولی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دغه هیواد یعنی ترکیه د قطر دولت او د ملګرو ملتونو سازمان په عالی او ټول شموله ډول دا غونډه جوړوي. امریکې په پېښور کې د کورونا د کنټرول او مخنیوي مرکز پرانیست. په پېښور کې د امریکا کونسل جنرل لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان کې د امریکا سفارت د اپریل په 14مه د خیبر پختونخوا د صوبې حکومت سره په ګډه د لارښوونو او کنټرول یو سیمه ییز مرکز پرانیست چې د کورونا او نورو ساري ناروغیو په کنټرول او مخنیوي کې به مرسته وکړي. یاد مرکز چې د امریکا د نړیوالو مرستو ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته چلیږي د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه برخمن دی چې د خیبر پختونخوا د شپږ دېرش ضلعو د ناروغیو د څارنې او غبرګون مرکزونه سره نښلوي. دغه مشترکه معلوماتي مرکز به د سیاحت صوبایي محکمې ته د بیماری او وبا په اړه رښتینی او پر وخت معلومات ورکوي. دا اتر دې مهارت د مشال خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو اوریدل. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. دغه راز تاسو به واورئ چې د تحریک لبیک ډلې لخوا په پاکستان کې مظاهری او احتجاجي درنې په څه ډول روانې دي. دغه راز پر دې هم تاسو ته معلومات درکو چې غربي رسنۍ راپور ورکوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د 11 سپتمبر پورې وباسي. خو تر هر څه مخکې رزو دیتا چې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر صدر رضوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک په احتجاجي درنو مظاهرو کې له پولیسو سره په نښتو کې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې اورېدو راپور نه دي. پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې له خپل همکار تار خان صاحب سره چې همدا وخت مستد ټلیفون په کرخه راغلی. تار خان صاحب ډېر ډېر ستړي مشي او دغه مظاهرو او احتجاجونو په اړه تازه معلومات زموږ اوردونکو ته ورکړي. مننه به وي.
ډېر مننه ستاسو. د تحریک لبیک پاکستان چې کوم د خبرونو لپاره یو واتس اپ ګروپ جوړ کړی دی چې په هغه کې دوی چې کوم ځای کې د دوی احتجاج دی یا پولیس سره څه مشکل پیدا شوی دی نو هغه تازه چې اوس ما کته نو د دوی دا دعوه کوي چې په د پاکستان په ډیرو برخو کې چې د پاکستان کنټرول لاندې کشمیر هم پکې شامل دی او شمالي علاقې هم دي چې د دوی احتجاج په دوی احتجاج روان دی. دوی دا دعوه هم کړې ده چې ځینې ځایونو کې چې پینډی خار پکې هم شامل دی په هغې کې د دوی خلاف پولیس د انفوګیس استعمال کړی دی. نو احتجاج روان دی پینډی کې لږ شي بوران چې ما تازه معلومات واخیستل نو اکثر لارې د پینډی بندې دي. پلیاکت باغ کې چې مری روډ باندې دا یو ځای دی هلته د دې خلاف پولیس انفوګیس استعمال کړی دی. دی لیکن پولیس دی ځینو نه پاسې دی بیا راشي. احتجاج روان دی او دوی خپل هم هغه غوښتنه کوي چې د فرانس سفیر دی د پاکستان او ستري شي کنه ردی احتجاج بروانی. احتجاج هغه وخت شروع کړل چې د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی سوره دی وړاندې په لاهور کې ونیول شو او دوی بیا حکومت سره چې کوم تیر کال د نومبر په میاشت کې موافقه شوی وه او وروسته بیا دی بل حکومت ته لږ وخت ورکړ شلم د اپریل دوی بیا هغه موافقه حکومت سره ماته کړه چې حکومت دا اعلان کړی و چې دغه موافقه به دوی پارلیمنت ته وړاندې کړي او د پارلیمنت نه وروسته بیا دوی فیصله کوي چې آیا دغه عملي کړي او کنه.
سم ترخان صاحب د پاکستان دن رسنۍ خبر ورکړی دی چې په سلګونو کم مظاهرچیان دي او پولیس دي هغه زخمیان شوي دي او په زرګونو د تحریک لبیک چې کم کارکونان دي او پلویان دي هغه نیول شوي دي د دې لپاره چې پر دوی تور دی چې په حکومتي املاکو باندې یې حمله کړي. څه معلومات لري؟
دا خبره بالکل درسته. پولیس هم دا خبره کړې ده صوبایي حکومتونو هم دا خبره کړې ده چې په ځینې برخو کې چې پینډی پکې هم شامل ده لاهور هم پکې شامل دی د پنجاب ځینې نور ښارونه هم دي چې دوی پکې په سرکاري چې کوم ودانۍ دي املاک دي دغه رنګې په ګاډو باندې دي بیا میټرو بس سرویس چې ځینې ښارونو کې دی هغې ته دي زیان رسول دی نقصان یې ورته رسول دی او دا خبره هم درسته ځکه چې سلور خو تحریک لبیک هم دا وکړي چې د دې کسان وژل شوي دي. د پنجاب حکومت تیره ورځ د دوو پولیس د وژل کېدو د احتجاج کې د تحریک لبیک لخوا چې کم بیا استعمالیږي یا کاڼي ولي یا ډنډي استعمالي ځکه چې د دوی په واټس اپ ګروپ کې خپلو کارکنانو ته دا ویل شوي دي چې دغه میسجونه مونږ ګورو چې تاسو ځان سره چې هر ځای ځای نو ډنډی وړی نو تشدد شوی دی په ډېرو برخو کې شوی دی او دا د مړو په پنجاب پولیس خدا وایي چې تر شاوخوا 300 نه زیات پولیس هغه په دې کې جوبل دي او ځینې پکې وجري شوي دي. نو احتجاج اکثر ځایونو کې هغه کې تشدد رامنځته شوی دی.
درخان صاحب دا خبر هم مخترزي چې رینجر ځای پر ځای کړی شوی دی غټو خارونو کې او کم د ټیکنالوژي او د ساينس افاقي وزیر دی پوه چودري نو هغه د کابینې غونډې وروسته خبري غونډې ته ویلي دي چې دوی د طریق لبیک کې پاکستان سره خبرو کولو ته هم چمتو دي.
دا خبره درسته چې په اکثرو ځایونو کې ځکه چې پولیس لپاره د احتجاج ځکه کنټرول کول ډېر ګران دي چې تحریک لبیک د خپل پلان سره دوی په اکثرو برخو کې سړکونه بند کړي دي نو یو ګډوډي غونډه هم رامنځته شوې ده په ځینې ښارونو کې. بیا د لاهور او اسلام آباد ترمنځ موټر وې باندې هم سره د مخکې کله دي چې دا شروع کړو دوی ځینې ځایونه بند کړي و. جی ټي روډ چې هغه زیات استعمالیږي لوی سړک چې کوم دی هغه هم ځای په ځای بند شوي دي. نو بیا رینجرز هم رابلل شوي دي چې دوی در احتجاج لکه کده سړکونه باندې وي هغه لري کړی شي. لیکن یو بد حالت ته بل خبردار چې ډیر خبرونه نه خو د حکومت څخه راځي نه میډیا کې راځي نو ډیر شیان داسې دي چې هغه ډیر واضح نه دي او لکه په میډیا باندې هم ډیر زیات کوریج نه ورکول کیږي.
سم ډیر زیات من تر خان صاحب له اسلام آباد موږ ته معلومات راکول چې د مذهبي ډلې تاریخي لبیک پاکستان د مشر صدر زوی لنیولو وروسته په ټول ملک کې د یا تحریک په احتجاجي درنو مظاهرو کې سلګونو کسانو ته سلګونه کسان چې دی هغه جوبل شوی دی او دوی دا هم ویل چې چارواکي وایي چې دغه کې ځینې کسان مړ شوي هم دي. بلخوا دا خبرونه هم راځي څنګه چې ترخان صاحب ویلي چې په غټو خارونو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره رینجر ځواکونه ځای پر ځای کړی شوي دي. نو موږ به کوشش کوو چې وخت په وخت تاسو ته پر دې اړه تازه معلومات درکړو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته او هغه دا ده لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې غربي رسنۍ وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 11 سپتمبر پورې وباسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستو په اړه وینا وکړي. د سپینه ماڼۍ بیان د جنسا کې دغه اعلان خبریالانو ته وروسته له هغه وکړ چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او رویټرز خبري اجانس خبر ورکړ چې ځینې سرچینې چې نه غواړي نوم یې په ډاګه کړل شي وایي چې بایدن به له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د شوو ترګریزو حملو د شلم کال تر پوره کېدو پورې وباسي. له دې پریکړې سره به د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 23 پیل شي. د یادونې ده چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف افغانستان ته ننوتو او د طالبانو رژیم یې له دې کبله ړنګ کړ چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه. په امریکا کې د سپتمبر 11 ترهګریز بریدونه چې پکې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو تر شا یې د القاعده ډلې لاس وو. دا وخت په افغانستان کې لږ تر لږه 2500 امریکایي ځواکونه دي چې ورته د شاوخوا 5000 ناټو ځواکونو ملاتړ ترلاسه دي. نور تفصیل په دې راپور کې. غربی رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 11 وباسي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې ولسمشر بایدن ښایي د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو اعلان نن د اپریل په 14 وکړي. ټول امریکایي ځواکونه به پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر پر 11 د ترهګریزو حملو د شلم کال له پوره کېدو سره هممهاله له افغانستان وزي. په دغه حملو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. تر دغو حملو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته دننه شو او د طالبانو هغه رژیم یې وړنګولو چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه. په امریکا کې د سپتمبر 11 ترهګریز بریدونو تر شا د القاعده لاس وو. د هغې موافقې له مخې چې د 2000 کال د فبروري میاشتې پر 29 د طالبانو د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک شوې وه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مئی میاشتې لومړۍ نیټې مهلت ټاکل شوی وو. خو په دې شرط چې طالبان د ترګری په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل ژمنه عمل وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنسا کی په دې وروستیو کې ویلي چې ولسمشر جو بایډن به له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپله پرېکړه د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې تر مهلت مخکې اعلان کړي. افغان حکومت بیا وایي له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د جزئیاتو په اړه نه غواړي نظر ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو رئیس وحید عمر په خپل ټویټر لیکلي د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع له دې وړاندې په زلونو د امریکا او افغان حکومت ترمنځ خبرې شوې. ښاغلي عمر زیاته کړه چې ولسمشر جو بایډن به په نږدې راتلونکي کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې رسمن د خپلو ځواکونو د وتلو د پلان جزئیات شریک کړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24 پیل شي. دغه وزارت د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مئی میاشتې تر 4 نیټې دوام وکړي. تر دې مخکې په رسنیو کې ویل شوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر 14 پیل شي، خو طالبانو تیره دوشنبه وویل چې د اپریل پر 14 په غونډه کې دوی ګډون نشي کولی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دغه هیواد یعنی ترکیه د قطر دولت او د ملګرو ملتونو سازمان په عالي او ټول شموله ډول دا غونډه جوړوي. مشال ډیو ته غوږ سه هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار او کارپور وسم شاه مومن وای که د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د ټول امریکایي ځواکونو وستو نیټانن اعلان کړي نو دا به ډیر ښه ګام وي. نوموړي له مشالو سره په خبرو کې نن وویل که څه هم د امریکایي ځواکونو له افغانستانه د وتو نیټه د روان کال د مئی لومړۍ وه، خو که د سپتمبر تر 11 هم د امریکایي ځواکونو د وتو نیټه اعلان شي نو دا به ښه وي.
دا د طالبانو مطالبه وه او ګوري چې طالبانو سره د عمل لیږلو چې هغوی په دې باندې خوشحاله نه وي، خو زه فکر کوم چې بله لاره هم نشته. کوم د 1 مئی والا خبره ونه اوس عمل کېدی نشي، نو دا خوش و چې یو وخت ورکو یو تاریخ مقرر کو. په مقرر تاریخ کې به زه فکر کوم چې طالبانو په ګټه دی، د افغانستان د ولس په ګټه دی، د افغانستان په ګټه دی.
ورسره ترکیې هم اعلان کړی دی استنبول غونډه چې د هغه به په 23 اپریل باندې پیل شي، دغه ته څنګه ګوري؟
دا د امریکې د دې اعلان نه پس د دغه کانفرنس اهمیت زیات شو، ځکه چې په دې کې به حتماً طالبان او د نورو غوندونو چې کوم دي دا به حتماً یو نتیجې ته رسي، یو لو ډرامه پکوي او موقت حکومت باندې بدوي راځي. کېږي که د امریکې اعلان نه دی کړی نو بیا ډېر امید نه و چې کېنه د استنبول دا کانفرنس چې کوم دی دا به څه نتیجه ورکړي. اوس چې کوم واضح اعلان وشو نو زه فکر کوم چې د استنبول کانفرنس چې کوم دی دا به یو ډېر یو دغه تاریخي غونډې کانفرنس کوي، ځکه چې په دې کې به د افغانستان له قسمت فیصلې مجبور به خلک چې خامخا به کوي.
مشال ډیو تغوږ استی تاسو د پاکستان د پخوانی سفارتکار او کارپور وسم شاه مومن خبري واوریدلې. غسرم پر دې خبرې کړې و چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وسته نیټه کېدی شي نن اعلان کړي. مشال ریډیو ته تغوږ استی تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لډیو ته وګورئ. د بلوچستان په هب خار کې د فوټبال په یو گراوند کې 14 د لوبغاړو په ګډون ګڼ کسان جوبل کړی دي. چودنه پرون مازیګر هغه مهال وشوه کله چې په لوبغالي کې د فوټبال لوبه روانه وه. پولیس وایي چودنه د فوټبال په میدان کې د ناڅرګند کسانو له لورې د ایښودل شوي بم له وجې شوي. بلخو د بلوچستان الله وزیر او د کورنو چارو وزیر ویلي چې په یاده پیښه کې ککړ کسان به زر تر زره ونیول شي. نور تفصیل له کوټې د مشال ډیو خبریال ایوب ترینه کوي.
د کوټ څخه شپږ سوه پنځوس کیلومتره لرې و سویلي لور ته د بلوچستان په ابشار ګوټ کې د اپریل په دیارلسمه نیټه د فوټبال په یو ګراوند کې چاودنه سوې ده چې له امله لس کسان زخمیان سوي دي. څوک چې سمدلاسه د هب او کراچي او ځایي روغتونونو ته رسول سوي دي. په هغه کې ځینې لوبغاړي هم شامل دي. چاودنه تیر مازګر هغه مهال وسوه کله چې په لوبغالي کې د فوټبال لوبه روانه وه. د پیښې وروسته پولیس او سرحدي عسکر د چاودنې ځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی. خود ورستی اطلاع پوری لا چوک نه ونیولی او نه هم یو ویډل د دغه ورستی پیش ذمہ داری په غاړه اخیسته ده. د هبد ځای خبریال بشیر بلوچ په وینا چې چاودنه دومره زورور و چې ژغه تر لیری لیری پوری اوریدل سوې دي. د لومړنۍ پلټونو ورسته د لسبیلې د پولیسو اس اس پی طارق الهی مستوی په یو بیان کې ویلي دي چې چاودنه د فوټبال په لوبغاله کې د نڅرګندو کسانو له لوري د شول سوي لاسي بم له عمله سوې ده. خود نوموړي په وینا چې د نورو پلټونو دوی به وتوانېږي چې د چاودنې تر شا د چا لاس کېدلی شي. د هب د فوټبال په ګراوند کې پر چاودنه باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو سخته خواشني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې ځینې ډلې د دغه ډول پیښو د لارې د بلوچستان امنیت ورانول غواړي. د نوموړي لخوا په کوټ کې په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د دغه ډول عملیاتو څخه بې ګناه کسان په نشه کول یو غیر انساني عمل دی. خو د دې څخه هیڅ نشي ترلاسه کېدلی. صوبایي وزیر زیاته کړې ده په پیښه کې تورن کسان به نه یوازې ونیول سي بلکې ودوی ته به د قانون لاندې سخته سزا هم ورکول سي. میر زیا لانګو د چاودنې په اړه رپورټ د پولیس څخه په څلورویشت ساعته کې طلب کړی دی. بل لور ته پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویلي دي چې ځینې ډلې د ترګرۍ د دغه ډول پیښو د لارې د صوبې و امنیت ته زیان رسول غواړي خو حکومت به دوی و بریالیتوب ته نه پرېږدي. هغه په پیښه کې د زخمیانو او د هغه د کورنۍ سره همدردي ښکاره کړې او ویلي دي چې مطبع په پیښه کې د زخمیانو د علاج لپاره ټول وس په کار واچوي.
د بلوچستان په هب ښار کې مو د فوټبال په یو ګراوند کې د چاودنې په اړه تاسې راپور واورېدو. دغه راپور کې تاسې واورېدل چې په دغه چاودنه کې د لوبغاړو په ګډون لس کسان په دغه چاودنه کې د لوبغاړو په ګډون لس کسان جوبل شوي دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو اوري.
مشال لړوتا اوګستي اوردونکو د خیبر پختونخوا پولیسو مشر تیر ورځ په جانیخیلو کې د پولیس تانی پرانیسته وکړه. چارواکي وایي د دې ګام هدف د جانیخیلو له پرلتوالو سره د شو لزنامو سرته رسول دي. خو د جانیخیلو مشرانو د تانی د پرانیستو په مراسمو کې له ګډون بایکاټ وکړ او زیاته کړه چې حکومت دې د دې غوښتنې په بشپړ توګه پوره کړي. د یادونه ده چې په یوویشتم مارچ د بنو په جانیخیلو کې په مرموز ډول د وژل شو څلور لکانو د مړو ترمندل کېدو وروسته د خلکو احتجاج د مارچ په نهویشتمه هغه وخت ختم شو چې حکومت یې غوښتنې ومنلي. حکومت د جانیخیلو له مشرانو سره په لوازنامه کې منلي وو چې دا سیمه به له وسلوالو پاکوي، د سیمې له پرامن خلکو به قانوني وسلې نه ټولوي او د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې به د هیڅ چا کور ته توان نه رسي. حکومت همداراز ژمنه کړې وه چې د هر یو وژل شوي هلک کورنۍ ته به د شهدا پیکیج په توګه پنځه ویشت لکه روپۍ ورکوي او په جانیخیلو کې به یو شمېر پرمختیایي پروژې پلي کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر آی جی ډاکټر ثناءالله عباسی تیره ورځ جانیخیلو کې د یوې نوې پولیسو تانې افتتاح وکړه او د غلطه د امن پر ځای کولو لپاره د چارواکو په وینا د سیمې ځوانانو پولیسو کې برتی کولو ژمنه وکړې. د پولیسو ویان آصف حسن په وینا آی جی خیبر پښتونخوا دورې مقصد جانیخیلو سره شوې ژمنې سرته رسول دي. چې د غلطه د امن باوري کولو په مخه عملی ګامونه پورته شي. خو د آی جی لخوا د تانې پرانیستې دستورې څخه د جاني خیلو مشرانو بایکاټ وکړ. دوی وویل چې حکومت د پرلت ختمولو په بدل چې ورسره کمې ژمنې کړې، لومړی د غلطه د امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته کول و، چې د مشرانو په وینا لا هم د دوی غوښتنې منل شوې نه دي. د جاني خیلو مشر ملک مویز خان وایي
پښتون کې لیکلي دي وزیر اعلی په خپلو فیصله شوی دی چې کوم خلک جرمتور دی ثابت تل په عدالت ته پېښ کړ، او چې بیا کوم خلک ته پچی اډی نیولای دی یا د کوماړې او پچای پر نیولې دي دا خلک مو ته روکا بدای مستر چا خبره نه کړي، امون امان باندې چا خبره نه دي کړي، په امون امان حکومت هیڅ قدم نه دی اخیستی.
د پولیسو ترڅنګ مشال ریډیو ته یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه د نوم نه ښودلو په شرط یې وویل چې حکومت غواړي هر ډول ګام پورته کړي. امن په یوه ورځ نه بلکې د دوامدار اقداماتو په ترڅ کې به باوري کیږي. جاني خیلو مشرانو باید آی جی بایکاټ نه بلکې هم دغه غوښتنه یې ترې کړې وي. نوموړي وویل سیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو مخه نیسي، خو د ولس نه هم دومره مدد غواړي چې خپل چاپیرچل باندې نظر وساتي. ځوانان دې له دې لارې منع کړي چې د وسلوالو ډلو په طرف ولاړ نه شي. د جاني خیل سیمه ته هر ډول اسانتیاوې ورکول یې موخه ده، خو د جاني خیلو مشران وایي چې امن باوري کول د حکومت ذمهوري ده، عملي ګامونه دې پورته شي کنی د اختر په لسمه ورځ بیا راغونډېږي او راتلونکې پریکړه به کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اذن کو مشال ریډیو ته غوښتي زو پېښور ته د خبر پښتونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال سره په مرکه کې ویلي چې د پېښور قبایلي ضلعو په شمول د صوبې په بېلابېلو برخو کې یې د روژې د میاشتې لپاره دوه اتیا ارزان بازارونه پرانیستي چې پکې به په ارزانه بیه وړه چینی غوړي او د خوراک نور شیان ملاویږي. خو ولس د ګرانۍ نه سر ټکوي، وایي چېرته چې ارزان بازارونه دي هلته خوراکي شیان ډېر په ګرانه ملاویږي ځکه چې ګڼه ګوڼه ډېره وي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز تیره ورځ په پیښور کې د یو ارزان بازار د پرانیستي پر مهال ویلي دي چې دغه ډول بازارونه د روژې په میاشت کې په ارزانه بیه ولس ته د خوراکي شیانو ورکولو لپاره د صوبې په بیلابیلو برخو کې پرانیستلې دي. په دغه مهال د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
صبح کې ټوټل چې دی نو زمونږ دوه اتیا بازارونه دي، په دې کې تقریبا پنځلس شپاړس بازارونه چې دي دا په نیولی مرج ډسټرکټ کې دي. هلته کې هسټوریکلی چېرته سسته بازارونه نه لګول دا چې کوم اسینشیل آیټمس دي دا هغې بالکل چې هغې کې به اوړی پاگی کے بچینی پاگی کے بیسنی پاگی کے بدا سبزیاتی پاگی کے بدا یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن سٹالمی و عقیبم پاک اخبل اشیاء روڑی
خلکو تا پا ارزان بیا دا اولو دا ورکولو لپارا دا پیخور پشمول پا بیلابیلو خارونو او کلو کی دا موبایل گارو بندوبست هم شوی دی. خو خلک وای پا دغا زایونو کی دا دیر انتظار روستو دوی تا اولا میلاویگی او د روزه میاشتې د شروع کېدل سره د نورو خوراکي شیانو نرخونه هم ډېر لوړ شوې دي. په دغه لړکی سوتنو مشال ریډیو ته وویل
مانو سیب نرشاد یز رشک چلوما د یو تقریبا 11 بجو نه ولاړی او مزدوری نن پسې وتلو دل د چګندې دو غټې ټیم تیری کړلې او 10 کیلو اټه به ملاو شی به ملاو نشي.
زمانم بچا ګل دې او لکه مونږ دغه د وړو پسې در په در ګرځو هغه ډېرې شوخر نه راغلې خو شي نه او ټول اورو مې دلته تیر کړو وړه اره شي ګران دې اره شي ګران دې وړو خو کوم دې دغه ملاوي کوم نو او
محمد زبیر نومی دی دا گاڑی ڈرائیور ایم کلا گاڑی کلا نه کلا اوس وړم نشو پیدا کول پشپاړه 100 روپے ته وړه زایم چې خلکو له الله ته پاک ورګی چې هر څه لګرزان کی او خډې رشی چې دا کم غریبانان دي چې سہولت زندگی خټې رشی روزه راغله روزه مرکه تی میاشتا.
خود خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې ولس دي د روژې په لومړۍ ورځو کې ډېره ګڼه ګوڼه نه جوړوي او د وړو په شمول ارزان بیا نور شیان به هر چاته میلاویږي.
زمونږ د کووېډ سچویشن خنه دي
ایس او پیز باندې عمل درآمد ضروری دے پدے باندے کتا سو سوچو کہ تقریباً 2 لاکھ 80 ہزار روپے صوبائی حکومت سبسڈی ورکڑے دا خمنگ بدا پدے روزہ کے 860 والا اوڑا اویلیبل کو دے سر بدا بازار دوڑو ریٹم کمی گی عمدہ کا شانتے چینو تاس تموئے چمنگ شوگر ملو سرا دگا رمضان دا پارا بدین منگ دا چینی روچتو اور دلتا اویلیبل کو
د خیبر پختونخوا حکومت د ټولو ضلعو انتظامیو ته امر کړی چې په بازارونو کې دی په نرخونو نظر وساتي او د مصنوعي ګرانۍ راوستونکو او خوراکي شیانو د ذخیره کوونکو په ضد دي کاروایانې وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوښته اوس هم وخت شوی دی 10:30 بجې ته ستاسو خبرونه لنډیز وړاندې کوو. د مذهبی ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر صدر رضوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک په احتجاجي درنو او مظاهرو کې له پولیسو سره په نښتو کې ګڼو کسانو ته مرګ جوبلا اوریدلی. مشر ډو خبریال وایي چې د پنجاب پولیس چارواکو ورته ویلي چې پرون په لاهور کې د تحریک لبیک له کارکنانو سره یې په نښتو کې یو پولیس چارواکی مړ او لږ تر لږه 40 جوبل شوي دي. غربی رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بل افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د 1 سپتمبر پورې وباسي. سپینه ماړی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستو په اړه وینا وکړي. د سپینه ماړی ویان د ایجنسا کې د غیلان خبریالانو ته وروسته لاغو وکړ چې واشنگټن پوسټ رسپانډ او روټرز خبري ایجنس خبر ورکړ چې ځینې سرچینې چې نه غواړي نوم یې په ډاګه کړل شي وایي چې بایدن بل افغانستان ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د شو ترګرځو حملو د 1 کال تر پوره کېدو پورې وباسي. او د خبر پختونخوا او د اوبخي او د بلوچستان په هب خار کې د فوټبال په یو گراوند کې 14 د لوبغاړو په ګډون ګڼ کسان جوبل کړي. 14 پر مازیګر هغه محل وشو کله چې په لوبغالي کې د فوټبال لوب روانه و. خبرونه لنډیز مو واورو د اوس هم درته احمد الله روختیا او درملنه اونیزه خبرونه وړاندې کوي. دغه خبرونه تاسو په تکراری بڼوري
روختیا او درملنه
اوریدونکو په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې به د ګردو یعنی پښتورګو یا بډوډو ناروغي او ستونزې په اړه خبرې کوو. د ګردو ناروغي علامات د دې د تشخیص او علاج د دوا استعمال په اړه پرهیز شته او کنه او همداراز له دې ناروغي څخه ځان څنګه ساتلې شي دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله صاحب دی. نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د سمایل اگین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللی هم شي او مشورې هم ترې اخیستلی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایو. ډاکټر صاحب د ګردو یا پښتورګو ناروغۍ په اړه باندې نن خبرونه کوو. اولنۍ پوښتنه زه کول غواړم هغه دا چې زمونږ اوریدونکو ته د ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ناروغي ده د ګردو یا پښتورګو.
مونږ بدن کې ډېر اعضا پراته دي احمد الله جان صاحب، خو په دې کې 15 داسې دي چې آیا ته مونږ وایټل یا جون لرون کی یا جون ساتون کی اعضا وایو، چاغې کې بشمول دماغ، زړه، سږي، ګرده او معده وغیرہ دا چې دي دا ډېر لازم دي او مهم دي. داسې سرکولیټری سیستم دی چې وینه چې کوم نظام دوران خون لري.
صحیح.
ګرده په فوکاریا هغه مخلوق چې هغه بچی پیدا کوي دي کې عموماً دوه جوړی وي، یعنی دو گردی لگی دلی وی. تا د لوبیا یا د کلول د دانه غونته کې رنگم لري او شکل صورت وی او ساخت یا وجود تقریبا د کمپیوټر چې کم ماس وی دوم روي، یعنی وګدواله تقریبا 3.5 inch او پلنواله د 2.3 inch پورې وی. دا د سپاینل کارډ یا د ملا د تیر جوړښت بل لړښت دا پورتو د لاندې ځای کې دا لګیدلې.
صحیح.
ګرده بنیادی طور چې کم کار کوي دا د بدن فاسد مواد راټولول او هغه مسانه تلګل او د مسانه نه د تشو متیازو پلار باندې د بدن نه بهر کول چې په دې کې زیاتره مقدار چې دا د نایتروجنی مواد وي دا د ګردی بنیادی کار دی. دین علاوه ګرده چې دا نو دا فشار خون باندې هم نظر ساتي چې د وینې فشار په بدن کې یا رګونو کې کم دی یا زیات دی. دغسې د وینې په ټینګوالي باندې هم دا نظر ساتي چې په وینه کې څونه مقدار کې اوبه پکار دي.
صحیح.
نو که کله اوبه کمیږي نو دا اوبه ورته پوره کوي د مسانې نه بیرته راخلي ری اپ ټیکنګ کوي. یا دای چې کم دی کې هغه نری نری نفرانس وي د هغې اپر میمل یا نری سوري چې دي نو هغه معمولي غوندې کولو کې چې دا اوبو عام طرف پاسانه شي او په وینه کې ټینګواله د نارمل حدودو په درمیان کې پاتې شي. دین علاوه ګرده چې دی نو دا د وینې صفایي چې دی د دې بنیادی کار دی. او په وینه کې فاسد مواد جمع کیږي یا زموږ د خوراکونو نه پس چې کوم زهرجن شیانه بدن کې وي نو دا هغه د دوران خون نه را صفا کوي او بدن بهر لیږي. دې افعالو ته ګرده ویلې کیږي چې کوم اعضا دا کارونه کوي.
صحیح ډاکټر صاحب. جی جی.
او دا بالکل لکه څنګه چې زړه دی سږي دي دماغ دی نو همدغسې مهم غړی دی د ژوندي بدن. که دې کې فرق راشي یا دا خپل وظیفه په طریقې سره انجام ته نه رسوي نو دا انسان ته ډېر زیات تکالیف هم پیدا کوي او مرګونې صورت هم پیدا کولی شي.
ډاکټر صاحب ځینې اوریدونکو زمونږ په میسنجر باندې څه پوښتنې را لېږلي دي. سیف الله رحیمی او حضرت جمیل دوی دواړو دا یوه پوښتنه کړې ده وایي چې د ګردو یا د پښتورګو د ناروغۍ علامات څه لکه څنګه معلومېدلی شي چې دې سړي ته د ګردو تکلیف دی. او بله دا وایي اکثر دا ویل کېږي چې ګرده خرابه شوې نو دا ګردی خرابېږي څنګه؟
ګرده خو خرابېږي په داسې باندې چې کله سړی بې احتیاطي کوي ډیر زیات مالګه استعمالوي ډیر زیات خواږه استعمالوي او کم مقدار کې اوبه څښي یا صفا اوبه نڅکي یا د خوراک عادتونه چې په هغې کې بنیادي موږ ته پروټین پکار دي نشاسته پکار ده او حیاتین پکار دي د دې د ترتیب خیال نه ساتي نو بیا په ګردې باندې د صفایي چې کم بوج دی دا زیات شي او د هغې د وجې نه ګرده چې دی بیماریږي یا مونږ ورته وایو چې خرابه شوله. د ګردې خرابېدلو مطلب دا نه ده چې خدا نه خواسته دا خوسا شوله. د ګردې د خرابېدلو دوه صورته دي. یو ته مونږ اکیوټ رینل فیلیر وایو یعنی ابتدایي حالت او یو ته مونږ کرانیک یعنی مستقل یا زوړ خرابې چې په ګرده کې موجود شي. کم چې ابتدایي خرابې دي عادی کې د وینې کمواله بدن نه په سوجه باندې د وینې زیات مقدار وتل لکه د زخم په صورت کې د اوبو نسکلو د وجې نه په بدن کې د اوبو مقدار ډېر حد نه کمېدل. دغسې چې کم زمونږ آینز دي لکه پوټاشیم دی او سوډیم دی چې دا مثبت او منفي چارجونه ځان سره وړي هرې خلیې ته نو که د هغې مقدار کې کمې زیاتې راشي نو ګردې باندې بوج شي او دې سره اکیوټ رینل فیلیر یا اکیوټ رینل شٹ ڈاون کیږي.
صحیح.
او که دا حالت په وخت باندې علاج نشي نو بیا دا دایمي د ګردې د رنځ سړی مریض شي هغې ته مونږ کرانیک رینل فیلیر وایو. نو هغې کې بیا د مشین په ذریعه باندې مونږ د هغه ډایلیسس کوو او وینې نه فاسد مواد چې دی دا روباسو او بهر کوو. دا دوه خو د دې غټ دغه د دې نه علاوه په ګرده کې رسولی هم کېدی شي ګردې کې کاڼي هم کېدی شي. نو لامحاله به ستاسو لومړی سوال اوس دی چېره دا کاڼي ولې پیدا کیږي؟
بالکل.
نو کاڼي داسې پیدا کیږي چې کله مونږه په زیات مقدار کې اکزیلیټس کړو او اوبه کمی کو نو د هغه د وجنه د ګردی چې کم ساختمانی الله تعالی کړی دا نو د دې داخلیه چې د موږ نفران وې دا د عام غوښنه جدا د سونه چې وایټل ارګنز لکه د مغزو ته تاسو وګورئ هغه د عام غوښنه جدا د زړه رنگ جدا د زیګر جدا د او د سګم جدا د کسي ګردم چې د گوشتی سرخ سر رنگ لري لکه د لوبیا د دانه نو کله چې په دې کې د فلټریشن عمل خراب شي نو د دې په دغه نری نری سرو کې بیا دغه اکزیلیټس یا د کیلشیم زیاتی مقدار یا د مالګې زیاتی مقدار جمع کیږي اور ورو هغه سوري بندکی کی به مثال دغه سی لکه دا په کار نه د چز داسې مثال ورکم خدا اوریدونکو د پوهه لپاره لکه عام چې مونږ کم د سکلو وب په پپونو کې تیرو نو دا که تاسو ګوري کال په پس دې کې هغه سپین سپین نمکیات جمع شي نو دغه نمکیات چې کله په نفرانس کې جمع شي او دا هغه لپاره په بدن کې وب پوره نه وي چې هغه باندې شانه فشار راشي او بدن نه وزي نو دا د کانی جوړیدلو عمل په دې کې شروع شي
صحیح
دا غسی دا په ورته کې کانی جوړ شي نو هغه کې بیا کم چې نه هم ملي میټر پوری نو دا خو اکثر د دوایانو په ذریعہ باندې وزي لیتوټریپسی په ذریعہ باندې موږ مات کو بهر شي او کم د نه هم ملي میټر نه غټ وي نو هغه د مسله وګدي او بیا بغیر د جراحه نه هغه موږ نشو وکول
ډاکټر صاحب د لیزر او دې طرف ته هم راځم یو زمونږ اوریدونکي د راشد حمیدی هغه یو پوښتنه هم دې حواله سره کړې ده خود دینه اول د دې ګردو ناروغۍ په اړه باندې د دې تشخیص او علاج څنګه کیږي
تشخیص د لپاره خو د دې اکسترا کیږي رینل فنکشنز ټیسټ دا کیږي د تشو متیازو معاینات کیږي آی وی یو اکسترا کیږي الټرا ساوند یا د ټلویزیون معاینات کیږي او دا موږ ته په تشخیص کې مدد راکړي او موږ ته پتو لګي چېرې ګرده کې کاڼی دی یا ګرده کې ګزک دی یا پاړسوب دی یا د دې چې کم د چڼاونو عمل دی پای کې کمزه کې مسله ده یا ګرده خپل کار کوي او یوریټرز یو دوه رګونه چې هغه مثانې ته کوشي وي دا ګرده چې کم فاضل یا فاسد مواد چې وي دا چې وینې نه ټول کې نو دا بیا مثانې ته ولیږي نو دا هغه په لار کې بعض وخت خند پیدا شي یا چې ته وړو کې کاڼي هلته تللی هغه کې نښتلې یا په یورت را کې یعنی د تشو متیازو هغه نلی چې بدن نه بهر متیازې وباسي که هغې کې کاڼي نښتلې وي یا د مثانې په خوله کې کاڼي نښلېږي نو دا ټول شیان موږ ته د دغه معایناتو نه ښکاره کیږي او داغه مطابق به موږ داغي علاج کو
ډاکټر صاحب مالک مخ کی ویلا راشد حمیدی په میسنجر د لارې د یو پښتنه کلی دا وای چې څو کال کیږي په ګردو کې می کاڼي دي او ډیرو ډاکټرانو نه علاج کړي خو علاج مې لکه نه دی شوی او بل دا چې اینه کې می لکه وینه می ډیره زیاته غوړم ده نو څه پرهیز او څه درملنه راته پکار دی
ډیر ورته نه دی ویلي چې د ګردې په کوم حصه کې لکه ګرده مونږ په دریو کې تقسیمو بارنه حصه درمیانه حصه او لاندینه حصه اول خدا قتل دي دویم دا قتل دي چې د کاڼو حجم سونه دی نه ملي میټر نه کم دی او که زیات دی او بل ته کاڼو مقدار سونه دی که دا نه ملي میټر نه کمی یا بعض وخت کې لږ غټه وي نو لیتو ټریپسی مونږ ورته وایي عموما خلک ورته لیزر وایي داغه په ذریعہ باندې دا هم په ګرده کې دننه بغیر د سرجراحي عمل نه شواګانو په ذریعہ باندې هغه کاڼه دننه مات شي او اپ مزه مزه د ګرده هر څه کې چې غلاندې راګوزیږي او اخره کې یوریټر سره شي او تر مسانې ته او د مسانې نه تشو متیازو په ذریعہ باندې د بهر شي او احمد جان صاحب په ګرده کې بنیادی خبره دا نه ده دا ګردې صحت ساتلو له دا ضرور دی لکه ډیر ورته دا تکلیف دی ما مخکې ویل چې د دې چې کم ټیشوز دی یا غوښه ده دا کم وایټل ارګز چې دی یعنی حیات ساتون کی دا د نورو ټیشوز نه یا د بدن د نورو غوښه نه جدا دی دا ګردې چې کم نفراز دی لکه تاسو زور ورکې نو دا اکدم واپس نه روچتی دی کی جو غړې پاتې کیږي لکه اوریدونکي کوز د بدن چې کمزه کې غټي غوخه پرتی دي فلشز دي لکه پاندا یا لاس یا مټ دي لکه دي زور ورکړو غوخه واپس یک دم زنګ دي پری دي خپل زیته راځي ګرده دا خاصیت نه لري. چې کله په دې کې دا نایتروجنی مواد یا اکسیلیټ جمع کیږي نو ورو ورو هغه سخت شي کاڼی شي. کله چې کاڼی دی نه په دارو په ذریعه باندې وځي یا د لیتوټریپسي په ذریعه باندې نو زمون خلک دا فکر کوي چې بس د دې بیمارۍ نه خلاص شوم. دے بالکل نه دے خلاص دے بیا هم پرهیز کوي ټول عمر به پرهیز ساتي. که دے پرهیز نه کوي او بیا دے هغه خوراکونه لکه وریجې شولې دا د پالک ساگ شولو کم کې چې ډېر زیات یوریک اسید وي داسې خوراکونه یا سره غوښه نو دا بیا ځي او هلته چونکې جوغړی پروت وي او کنده پرته وي نو هغه صفایي عمل نه تیریږي بلکې دا چې کوم فاسد مواد دا ځي بیا هم په هغه کوتي کې یا جوغړی کې بیا جمع کیږي او سمو د پس بیا کاڼی ته جوړیږي. نو د دې وجه نه خلک په دې پوهیږي نه ډاکټران ورته ووایي خو دوی هغه وخت کې تکلیف کوي او د ډاکټر خبرې ته توجه نه کوي او دا شی ورته بیا بیا کیږي. نو چا رونو ته خویندو ته که د چا جراحي شوي یا که د چا نه د لیتوټریپسي په ذریعه باندې کاڼی خوکړی شوي یا د دارو په ذریعه خوکړی شوي نو دوی به د هغې نه پس هم پرهیز کوي چې واپس ګرده کې هغه مواد جمع نه شي.
او ډاکټر صاحب دا یو بله پوښتنه وایي لکه تاسو مخکې څنګه ویل لیتوټریپسي یا لیزر والا خبره تاسو وکړله د دې په ذریعه چې دا کاڼی ماتوي نو دا هم یو صحیح طریقه ده؟
دا بالکل او ډېره محفوظ طریقه ده ځکه چې کله مونږ جراحي وکړو او دوباره بدن وګنډو هغه اگر چې ټیک شي او هغه سه مضبوط نه څنګه چې قدرتي وي بیا هغه سه د ولسی جبه مثال کزه خلکو ته وروړم که مونږ یو تخته په منځ اوسیرو او بیا په میخونو ورولو نو هغه به هغه مره مضبوطوالی نه ښایي څومره چې دا قدرتي بغیر ریبل نه وه. نو دغه صورت لیتوټریپسي چې دی دا ډېر محفوظ دی د دې شواګانې چې دي دا الټرا وایلټ ریز دي یعنې اوبه دي او اوبه بره ماشین کې لاندې مریض باندې مریض چې دی دا مونږ په یو میز ورته سمبلولی وي او برنه پی آغا شو آگانی رازی او آغا شو آگانی چه کل دیکانی سر لگی نو آغا دک کسی ضرب ورکی لکه چه سطک بانده یا چه کش بانده مونگوشی تا گزار ورکو او دی سر آغا پا مزه مزه او رجیگی او مسانی تلات شی خارج شی نو بدن سر لونه انسان بچ شی.
یو اوریدون که ده زهیر آغی دا یو پختنه کلی ده وای چې څو کاله وړاندې ګرده کې مکانې وو او ډاکټر رااله لیزر په ذریعه باندې مات کو خو ورسره مې ګرده خراب شوه او بیا د اپریشن د لارې رااله ګرده لري کړله نو دا څه وجه کېدلی شي چې لیزر صحیح نه شوه کولې زما ګرده لکه خراب شوه؟
دغه چې کوم لیتوټریپسي شواګانې دي دا هیڅ قسم نقصان نه رسوي که ما مخکې ارزو کو چې دا اوبه وي او هغه اوبو نه دا شواګانې تیریږي او مریض ورته مونږ لاندې په میز باندې سمبلولی وي او هغه ګردې نه هغه تیریږي نو دې سره ګردې د خراب کیدلو هیڅ امکان نشته دی. اوس د دې مونږ ورته هایډرو نیفروسیس ویو نه په ګرده کې اوبه جمع کیدل یا ګزک اخیستل نو غالبا چې کوم ځای کې د علاج کړی دی نو هغې په دې پوه شوي نه دي یا د هغه پورا چې کوم د دې ټیسټونه او عکسونه په کاري هغه د نه دي کړي اکثر چونکې زموږ غربت وي نو دې شیانو ته مونږ نه چمتو کیږو نو ډاکټر مجبور وي چې هغه د ژوند اوساتي په هره طریقه چې وي. دویمه خبره احمد راجان صاحب کوم غړي چې الله تعالی دوه دوه یې خېدي په بدن کې لکه سترګې لاسونه پخې ګردې سپېږمې نو خدا نه خواسته الله دې نه کړي چې چاته دا ضرر پیدا شي او دې کې که یو اخوام شي نو دا یو چې دی دا د باقی ژوند لپاره بیا هم کافي شافي دی او څه نقص نه پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب یو اوریدونکی را سره ټلیفون په لیکه دی ګورو چې څه پوښتنه لري ستاسو نه. هلو السلام علیکم.
السلام علیکم احمد الله صاحب.
وعلیکم السلام
احمد الله صاحب. فرناز خان وزیر بنو بکه خل خبریال خبره کوم.
جی فرناز خان صاحب څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه؟
ما دا پښتنه ده چې څوک وایي چې دا ګرده چې کوم ده څوک چې داسې مقامي ډاکټر نه دوایې خوري پوسټان ګولۍ خوري دغه نه خرابېږي. څوک وایي چې نه چې څوک شنې به ډېرې شي نه خرابېږي. او څوک وایي چې نه چې څوک تراپ وایي مشکا زیات کوي هغه نه زخمي شي خرابه شي. څوک وایي چې پیپسي بوتلې شي د یغه نه خرابېږي ډیوې بوتلې. څوک څه وایي؟ څه وایي احمد الله صاحب دا ما ډاکټر نه پښتنه دا چې دا تسې نه خرابېږي او تسې حفاظت پچار دی ګردې دې بیمارې نه
مونږ کلم تاسو بدانی کتلی چې یو ډاکټر چاته ویلی چې ته دا بوتل یې اوس کا هر ډاکټر عموماً دا خبره کوي چې صفا سترا تازه د کویوب دا شپږ نه تر اتو ګلاسه کم از کم سلی ری ساته کس کی دا مونږ کلم چاته نه دی ویلی چې تاسو پیپسی اوس کوي یا فلانی اوس کوي یا ډنګلی اوس کوي دا کس مونږ دا خبره کو څنګه چې تاسو ویلې چې په خپل سر باندې دارو خوراک تاسو چې پینډال خوري یا فلانی شی خوري یا ډنګلی شی خوري مونگا ہمیشہ پدے پروگرامونو کی ندے غندن کو خلقو تا دا سوال کو خواست کو چتا سو پخپل سر دا دواگانی مخری دا ٹول زہر دی و بدل کی جراسیم وی یا مثال مونگنن دا گردے خبر کو نو گردہ کی کل کانی جوڑی دو عمل شروع کی گی نو مونگ بدا سی سے دارو ورکو چا آغا عمل ادرو و آغا تیوی لکو نو ڈاکٹر کا دا شینا کئی نو آغا آغا معایناتم کری ٹیسٹو نیم کری او یو عام سړی که دا خبرې کوي نو هغه دا مقدار زیات کم کی نو کېدای شي چې د بدن یا د ګردې چې کم نفران دی هغه هم ورسره ویلي کې او تشو متیازو په لار باندې ګردم را ویلي کې بهاري کې نو په دې وجه مونږ دا وایو چې په خپل سر مه کوئ
صحیح
بیا په ګرده کې بالخصوص مالک سات مخکې دا خبر وکړه چې مریض ته هله پته لګي چې د 50% زیان کړی وي بیا مریض ته علامات ښکاره کیږي نو هغې لپاره ښه طریقه دا ده چې تاسو په کال کې یو ځل د تشو متیازو معاینه کوئ هغه 50-60 روپۍ یا 100 روپۍ خرچه کیږي عام د روټین امتحان وي د هغې وشي او تاسو ته ټول شیان ښکاره کړي او مغلی واټرۍ والا هم درته ویلی شي چې را په دې کې څه شته یا نشته دی او یا به درته وایي چې ډاکټر ته لاړ شه نو په خپل سر دا چیړل نه دي پکار
ډاکټر صاحب محمد نسیم چې کوم دی هغې دا یو پوښتنه رالیږلې وایي زما یو ملګری دی د سواد دی او ګردې خرابې دي خو او په هفته کې وایي دوه پیرې چې دی ډایلیسس دام کوي او خو دې نه علاوه لکه غریب دی نو کار روزګار هم ورسره کوي لګیا دی نو څه مشوره ولا ورکوي لکه مطلب و چې د ګردې چې چا د ګردې خرابې نو هغه چې کار روزګار کوي نو هغې له څه احتیاطي تدابیر په کار دی او دې دوران کار کول آیا د هغې ژوند ته خطره خو نه رسوي
لا محاله خطره خو ورته پیدا کیږي خو اوس چونکې ژوند او د ژوند لپاره به داس هلې ظلم کوي یو خود ته دا دی چې دی به دا ډایلیسس چې دی دا به دی نه بندي یو ډایلیسس نه علاوه چې کله مونږ د یو مریض ډایلیسس شروع کړو دا کرانیک یا زړه بیماری ده د ګردې چې هغې ګردې ته ډېر زیات نقصان رسولی وي نو داسې خلکو ته مونږ دا هدایت کوو چې دا لارو کوڅو کې چې ناستې ستنې منې وهي دا دې نه به ځان ساتي او بالخصوص چپ لاس کې به ستن نه لګوي پراک کې او کله چې دا ډایلیسس مونږ دوه درې میاشتې وکړو او د ګردې صحت لږ راوچت شي او دا خپل کار فعال کی نو بیا د چپ لاس په دې سنگل کې دننه طرف ته د دې یو وړوکی غونته اپریشن فیسچولا ورته مونږ فیسچولا به جوړه کی او هغه کې یو ورید او دا بل لکه وینو آرټری دا مونږ یو بل سره کراس کو ضرب چلپا غونتی کو او هلته وګنډو نو دا هغې چې کوم دی نو یو خو دې باندې چې بیا لاس کېږي دا ټوپونه هم خوري او شنګارې اواز هم کوي دغه وینې رفتار چې کله وي نو هغې سره په ګردې باندې بوج کم وي چې کوم ذره هلته نه تېرېږي نو هغه بیا د فیسچولې ته واپس راځي دلته هغه ماتېږي د فشارې خون د لاندې واپس بیا ګردې ته لېږي یا نری شوي وي او دا غسی ګرده خپل طریقې سره د بدن نه بهر کوي
او ډاکټر صاحب دې سره یو زمینی پښتنه ده لکه اکثر من ګورو زمونږ په دې معاشره کې چې یو کس یو چا ګرده لکه خراب شي وي یو ګرده ته نه لري کړي یا د ګردو بیمار می نو اکثر دا خبره کوي چې درون شی دی نه دی او چتول په کار دا سی په ګردو بیا نورم بوج زور پریوزي او خرابېدل شي نو واقع د درون شی هم د ګردو سره څه تعلق شته چې چا ګرده خراب یا یو ګرده نه یو غل درون شی نه دی او چتول په کار
دا سه هیڅ خبره نشته ده احمد الله جان صاحب البته دا انسان چې خپل وزن سونه وي د عمده عمر وزن اوچتولی شي دا ته تکلم نقصان نه راکوي خو که د خپل وزن نه لکه د انسان چې خپل فرض کې 60 کیلو وزن دی او د ځوان زلمی دی نو د 60 کیلو وزن اوچتولی شي او کدی د 60 په ځای 80 کیلو وزن اوچتوي نو دا به که روغ سړی وي که ګرده او زړه او RCT کمی نو هغه ته به دا زحمت راولاړوي نو خطر کا دادا چې زما فرض کیا او زما عمر دے چې شپک پنځوس کال دے یا پنځه پنځوس کال دے نو او ز وزن اوچتول شم زما وزن دے دو کم اتیا کلو نو دا زم اوچتول شم خو آیا دی عمر سره به دا وزن زو اوچتوم نو دا به مال لپاره سودمند وي کنه به نو دې ته بس سوچ پکاري ځوانه د عمر نه مطلب د شل کلن نه تر سلوخت یا پنځه سلوخت کلن پورې دا ځواني ده دې نه پس بیا بوډاواله شروع شي نو بوډاګان یا چې کم ضعیف العمر چې ده هغې کې به د عمر په مناسبت سره خلک وزن اوچتوي د هغې نه زیات په ورزش هم نه کوي او د هغې نه زیات به وزن هم نه اوچتوي
او ډاکټر صاحب محب دا یو پوښتنه کړې ده وایي یوه ګرده مې خرابه ده آپریشن مې کړی دی او بله ګرده کې مې لږه مسله وي نو په داسې صورت کې لکه ما له څه کول پکار دي لکه احتیاطي تدابیرو حوالې سره نور خو نه دي لیکلي خو لکه مطلب څه احتیاط پکار دی ماته
دا خو چې کوم ډاکټر صاحب دا آپریشن کړی دی نو دته په هغه کارت کې مې لیکلي چې دې دې شیرو د خوراک نه د دې د سکلو نه بډه ډکې احمد الله جان صاحب مونږه مسلسل د تیرو اتو کالونو تقریبا چې ماته یادېږي مونږ دا خبرې کوو چې په مشروباتو کې بهترین شی چې دی دا صفا ستر اوبه دي یا د تازه میوجاتو رسونه دي که یو سړي ته شوګر نه وي دکسې مونږ په خوراکونو کې لکه دال بم خورو اوریجه بم خورو لوبیا بم خورو غوښه بم خورو خو زیات سودمند او بهتر شی چې دی نو دا پکې موسمی او تازه سبزیانې دي او درېمه خبره تاسو د اعتدال کوي بلکې مونږ دا وایو چې فرض کیا یو سړي ته د یو کیلو خوراک ضرورت دی نو ده ته پکار دا دی چې د او نیم سوه ګرامه خوراک وکړي یو کیلو به دی نه کوي بلکې که نیم کیلو دی وکړي او بیا دی کوي نو د ده یو خو به د ده طبعي ژوند چې دی دا سلو کالونه هم ورتیر شي او دویم به د ده په بدن کې غټوالی نه راځي دکسې که سړی وي نو په ده کې به مردانه کمزوری نه پیدا کیږي د کم خوراکۍ فایدې ډېرې زیاتې دي اوس سبا بل ورځ روژه شروع کیږي نو دې دوران کې چې دی دا سی چې بدن ته مونږه ګردو ته ځیګر ته ځیګر هم چونکې فلټریشن کوي دا دمه شي د سحر د اذان نه ماښام تر اذانه پورې د باندې غیر ضروري کارونه نه وي نو دی په دغه وخت کې دمه شي او د راتلونکي یو کال دپاره مونږه بیا چمتو یو چې خپل کارونه وکړو نو کم خوراکي او د خوږو نه ځان ساتل او د بدریغه مالګې استعمال نه ځان ساتل چې دی دا ډېر ضروري کار دی بلکې زه بدل ته دام ورسره لږه مخکې کوم نن سبا ګرمي نشته دی احمد الله جان صاحب نه په افغانستان کې نه په پاکستان کې خو زه وینم که سبا روژه شروع دا خلک به بیا پنځه پنځه ګیلاسه شربت څښي بغیر ضرورت نه نو دا شینه بیا په ګرده باندې په ځیګر باندې په زړه باندې یو غیر ضروري بوجونه ورچی او د روژې هغه مقصد فوت شي کم چې مونږ د لوګې تندې په ذریعه حاصل کړی و
ډاکټر صاحب زه خپل هم د دې روژې طرف ته راتلم ځکه چې مونږ سره وخت لږ پاتې و سوال دوه و لکه څوک چې د ګردو بیماران دي نو هغې له روژو کې څه کول پکار دي مطلب روژې نیول وله پکار دي که نه خپل حالت ته دې ګوري او هغه شانتې دې بیا فیصله کوي
خپل حالت ته به ګوري او چې کوم ډاکټر د جراحي کړي یا د کوم ډاکټر چې دی زیر علاج وي نو د هغه رای چې دی هغه په دې کې مقدم ده که هغه ډاکټر دا مناسب ګڼي چې دی د روژه ونیسي او نیوې شي او د ده ګرده دونه فعالیت ورکوي نو بیا به دی روژه نیسي ځکه چې د روژې بنیادي مقصد د عبادت نه علاوه یو دام دی چې په بدن په دې غړو باندې لږ مونږ رحم وکړو او دمی کړو دوی ته دمه ورکړو په خپل سر باندې روژې خوړل پرېښودل یو خو هغه تکلیفونه دي خدا نه خواسته ډېره زیاته وینه سړي نو به یې ده بے ہوش شلو استفراقی کیفیت پیدا شو اسهال پیدا شو بدن کې نکاحت پیدا شو نو خوار سړی ته پته لګي په خپلم فیصله کولی شي بس بیا مزید روزه نیول یا جاری ساتل نه پکار ورته خو د ډاکټر مشورې نه بغیر دا کار نه دی پکار
ډیره مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخت راکولنه او د پښتورګو یا ګردو ناروغۍ په اړه زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکولنه
ډیره مننه په الله ګرانو سره.
مننه. اوریدونکو، روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي. د الله پامان.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.